کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست. ویم تخنیکی چارې میر احمد صافه مختوری په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت د هغو طالب بندیانو د خلاصون لړۍ بیا پیل کړي چې د یو شمېر اندېښنو له کبله درولې و. په فرانسې، بریتانیا او روسیه کې نن ښوونځي بیرته پرانیستل شوي. دا مو د سره او مهمې موضوعګانې دي، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن حمله پای ته ورسېده. د سعودي عربستان پاچا د یمن په جګړه کې د ښکېلو د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو قمندان له دندې لرې کړ. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندید جو بایدن ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاسي تاوتریخوالي په پارولو تورن کړ. د خبرونو تفصیل. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک حمله د دو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. چارواکي وایي نن سهار وختي لومړی د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه چاودنه وشوه، وروسته دو حمله کوونکو ودانۍ ته دننه ورغلل او له امنیتي ځواکونو سره یې نښته وکړه. د والي ویان عبدالرحمن منګل د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
فعلا وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. جګړه پای ته رسېدلې په ساحه کې وضعیت نورماله شوی دی.
خغلی منګل وایي په حمله کې دوه حمله کوونکي او درې سرتیري وژل شوي او پنځه نور سرتیري ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو چې د دې حملې مسؤلیت یې اخیستی د لسګونو سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د پکتیا ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر محمد اصل خان ازادي راډیو ته بیا وویل چې د پیښې له ځایه دیارلس ټپیان ورول شوي چې یولس تنه پوځیان او دوه ملکیان دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړی په دې ولایت کې په یو مین چاودنه کې د پنځو پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي. وحیدالله اکبرزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه د میدان ښار جنوب لوري ته د کشمیران کلا په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې د پولیسو اکمالاتي کاروان له دې سیمې د تېرېدو په حال کې و. خو د دې ولایت د امنیه قمندانۍ مسؤلینو د دغه پیښې په اړه بې خبري ښودلې او دا هم ګرانه ده چې په خپلواکه توګه دغه پیښه او پکې د وژلو مسله تایید شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو همغږي کوونکې اداره او چاوي افغانستان له هم د کورونا وبا د خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دی. دغه ادارې پرون وویل چې تر ټولو زیانمنونکې سیمې له پاکستان او ایران سره پولې دي چې خلک بې کنټروله پرې تګ راتګ کوي. د دغه ادارې په باور روغتیایي کارکوونکي سرحدي سیمو کې ولاړ وي، خو د معایناتو پوره امکانات او اندېزان د خوندیتوب بشپړ وسایل نه لري. خبرونه له ازادي راډیو اورې. د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجي د ششونو د عفونت له کبله و مړ. هغه چې په کووید 19 مخته شوی و د مرګ په مهال څلور اتیا کلن و. د نوې ډیلي پوځي روغتون پرون دوشنبې د نوموړي د مرګ خبر خپور کړ او ویل چې له وړمې ورځې راهیسې وضعیت نازک و. مکرجي د اګست په 10 هغه مهال بستر شو چې په کرونا وایروس اخته شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د پرانب مکرجي د وفات په مناسبت د هند ولسمشر صدراعظم او د هند خلکو ته د تسلیت او همدردۍ په یو پیغام کې پرانب مکرجي د افغانستان له خو دوستانو یاد کړی او ویلي چې د زامت په موده کې زموږ د هیواد په اړه ښه نیت ښودلی و او د دواړو هیوادونو د اړیکو پراختیا او له افغانستان سره مرستې او همکارۍ ته یې ځانګړې پاملرنه کړې وه. پرانب مکرجي د 2012 کال جولای میاشتې د 2018 کال تر جولای میاشتې پورې د هند ولسمشر پاتې شوی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز نن د یوه فرمان له لارې د یمن په جګړه کې د ښکېلو سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو قمندان جنرال فهد بن ترکی بن عبدالعزیز له دندې لرې کړ. د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړی تقاعد شوی او څېړنې ته معرفي شوی دی. د هغه زوی د الجوف د والي مرستیال هم له دندې لرې شوی او څېړنې ته معرفي شوی دی. دغه پریکړه د ولیعهد محمد بن سلمان د هغې څېړنې پر اساس شوې چې په دفاع وزارت کې د مالي مشکوکو معاملو په اړه ترسره کوي. دغه راز له څلورو نورو جګپوړو پوځي چارواکو څخه هم څېړنه پیل شوې ده. که څنګه په اروپا کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. سر له نن سه شنبې په انګلستان، فرانسې، بلجیم او روسیه کې په لسګونو میلیون زده کوونکي تر رخصتیو وروسته ښوونځیو ته ستنېږي. ګڼ ښوونکي، میندې او پلرونه اندېښمن دي چې د ښوونځیو بیا پرانسته به د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ خپرېدل چټک کړي. په فرانسه کې ښوونکي او هغه زده کوونکي چې له 12 تر 13 کلونو عمرونه لري باید ماسکونه وکاروي. بلخوا په روسیه کې به 10 میلیون زده کوونکي له ماسکونو پرته ښوونځیو ته ځي، خو په ټولګیو کې د زده کوونکو ترمنځ واټن په پام کې نیول کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید جو بایدن ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاسي تاوتریخوالي په پارولو تورن کړ. په دې هیواد کې د نومبر میاشتې د ولسمشرۍ انتخاباتو په درشل کې له څو اونیو د توکمیزو ناانډولۍ له کبله پارېدلې مظاهرې او ناکراري یو بحث پارونکې موضوع شوې ده. جو بایدن پرون په پنسلوانا ایالت کې ولسمشر ترامپ له زهرجن رهبر سره پرتله کړ چې د ده په وینا د امریکایي ملت د شفا وړتیا نه لري. خو د ډونالد ترامپ ټاکنیز کمپاین بیا هڅه کوي په دې هیواد کې د بلوالو، تالان او مرګونې تاوتریخوالي موضوع د ډیموکراتانو تر ولکې لاندې ښارونو باندې تاوان کړي. او د بلاروس چارواکو د کارګرانو د احتساب یو مشر او د اپوزیسیون د همغږۍ د شورا یو مشر نیولی دی. د همغږۍ د شورا جک پوړي مشره لیلیا ولاسواچه ولسمشر الکساندر لوکاشنکو څخه د واک د انتقال لپاره جوړه شوې شورا هڅه کوي پرون د مالي جرمونو په تور پولیسو ونیوله. اناتولی بوکون د بلاروس کالی د فابریکې د احتساب د کمیټې مشر هم له نیول کېدو وروسته د غیر قانوني اعتراضونو د تنظیم په تور په 15 ورځو بند محکوم شوی دی. په بلاروس کې د اګست د 9 د لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونه دوام لري. معترضان د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او دغه راز د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. وړاندې په پروګرام کې اوریدل د هغو طالب بندیانو د خلاصون پروسه روانه ده چې حکومت وایي درنې جرمي دوسیې لرلې. د خلاصو شوې بندیانو له ډلې یو تن وایي حکومت تملری د همدغو بندیانو په خلاصون له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کینی. د پکتیا د نن سهار موټر بم بریت جزئیات درکو چې پکې یو شمیر پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوختي. د پکتیا د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر اسیل وایي
کومه چې اودنه سیسو هغه نه ډیر له زخمیان متر او رسوي چې په هغه کې یوه زنانه وه یو بل کس و د ملکیانو او نور د دې زخمیانو له جملې نه دوه کسان چې شدید وو هغه نورو شپخانو ته انتقال شول.
په بهرنیو مسایلو کې هم دا مهم راپور لرو چې په بریتانیا، فرانسې او روسیې کې نن ښوونځي بیرته پرانیستل شول. بیا هم خرغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت د هغو طالب بندیانو د خلاصون لړۍ بیا پیل کړي چې د یو شمیر اندېښنو له کبله درول شوی وه. پرون د کابل په ګډون د افغانستان له یو شمیر زندانونو له 100 زیات طالب بندیان آزاد شوي او نن به هم یو شمیر نور له بنده خوشي شي. د هغه طالبانو چې د هغو 400 طالبانو له ډلې وو چې خلاصونې لانجې جوړې کړې وې. امید زهیرمل په دې اړه باندې راپور جوړ کړی او د کابل استودیو له موږ سره شریکوي.
بلی سرګزه صاحب سلام تاسو ته. اوریدونکو ته د افغانستان حکومت تیر ماښام د هغو 300 طالب بندیانو له ډلې چې 300 تنه یې پاتې دي د ازادۍ لړۍ بیا پیل کړه. پرون د کابل سرخی پله زندان څخه نږدې 300 آزاد شوي دي، خو له یو شمېر نورو ولایتونو هم راپورونه دا دي چې هغه طالب بندیان چې هلته وو او آن په اعدام محکوم شوي کسان هم پکې وو آزاد شوي دي. سرچینې وایي پرون نږدې 300 زیات طالبان آزاد شوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي چې د بندیانو د ازادۍ په اړه وروستي ارقام، معلومات او ترخوای د پاتې بندیانو مسأله او نور بشپړ جزئیات به د ورځې په اوږدو کې خبره کړي.
او پښتم چې د دې زندانیانو په اړه یو شمېر نړیوال خبرګونونه هم وو، آیا هغه اندېښنو ته ځواب ویل شوی که څنګه؟
فرانسا، ناروی او استرالیا هغه هیوادونه چې د دې بندیانو له ډلې نه، البته په دغه سرور سو بندیانو کې د شپکتنو په خلاصېدو باندې البته اندېښنه ښودلې و. خو په روسیو کې د افغانستان حکومت وایي دې اندېښنو ته ځواب ورکړل شوی دی. ښکاره داسې څه ډاګیزه شوي نه دي چې آیا دا قناعت حاصل شوی که نه. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل فرانسوي سیال سره خبرې کړې دي، او تر خوا یې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې دي، او یو شمېر موضوعات خبرې کړي چې ګنې په یو نه یو ډول باندې هغه اندېښنې چې د هیوادونو د طالب زندانیانو د ازادۍ په اړه باندې لرلې هغه له منځه تللي. خو دقیقه نه ده چې د دغه زندانیانو په لړ کې به هماغه شپکتنه چې د هیوادونو په اندېښنه ښودلې آزاد شي کنه.
مننه. اخر کې کراته وای چې د ملي مصالحې عالی شورا د طالب بندیانو ازادۍ ته او د خبرو د پیل پاړه څه وایي؟
طالبانو سانګزه صاحب د خبرو د پایل د پاره ان لافان حکومت سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره خپل اساسي شرط د خپل ټولو زندانیانو ازادي دلګړلې او په څنګهړي ډول باندې هم د سلور سواتنه چې وسه لړۍ پیل شوې ده. خوکه د افغانستان د ملي روغې جوړې شي عالی شورا هم هیلمن نه ده چې د بندیانو په ازادۍ سره بتریوي و نه، یعنی دیوي و نه پودو کې مخامخ مذاکرات پیل شي. د دې شورا مرسیال حاجی الدین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې بندیان ک خلاصيږي او د لړۍ بشپړېږي د دوی پلاوی ام دا اوس لا چمتو دی چې مخامخ خبرې پیل کړي.
دا لړۍ پوه شي د بندیانو موږ یو هفته وخت په کار لرو. دا کوم بل ونه چې وکړي د یو هفته وخت غواړو د لړۍ د بندیانو د پروسیجن او څه هغه تیارې لري بيسي تیار دي. دا هغه پرباړ لري چې دا وایي د خوانه د یو کې راګوشي دا د حیات تیار دي.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم
له کابل سره زموږ رابطه قطع شوله. د افغانستان حکومت د هغو طالب بندیانو د خلاصون لړۍ بیا پیل کړي چې د یو شمېر اندېښنو له کبله درول شوي. په دې اړه مو جزئیات واورېدل. څو ورځې مخکې اتیا طالب بندیان د څلور سلو ډلې خوشي شو او بیګا تر سلو زیات له کابل او یو شمېر هم له کندهاره را خوشي شوي دي. دا د هغو څلور سوه طالب بندیانو له ډلې وو چې حکومت ویل درنې دوسیې لري. طالبانو بیا شرطی خیده چې د همدغو بندیانو په خوشي کېدو سره به د بین الافغاني خبرو لپاره حاضر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل په دولت سپګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس به ورشو پکتیا ته. په پکتیا کې نن سهار د عامه نظم په قطعه باندې موټربم بریت شوی دی چې پکې درې سرتیري وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. دغه موټربم بریت نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د عامه نظم په قطعه شوی چې وروسته دوه تنه بریدګرو له افغان ځواکونو سره نښته هم پیل کړې ده. افغان چارواکي وایي چې دواړه بریدګر وژل شوي او اوس ساحه تر کنټرول لاندې ده. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له پکتیا په دې اړه باندې یو راپور را لېږلی دی.
د سه‌شنبه د ورځې په سهار 15 بجې او 20 دقیقې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولایت مقام ودانۍ ته څیرمه د امان نظم او د قطارونو د ساتنې په قطعه د موټربم برید وشو چې وروسته دوه بریدګر د امان نظم د ساتنې ځواکونو ودانۍ ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت شول. د پکتیا امنیه قومندان سلطان داود سلطان ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د همي موټر په وسیله ترسره شوی چې د عملیاتو په پایله کې دواړه بریدګر ووژل شول او سیمه افغان ځواکونو په خپل کنټرول کې واخیسته. د سلطان په وینا په دې برید کې د لومړنیو معلوماتو له مخې د امان نظم درې سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
15 دقیقې یو موټر بم په قطعي محافظات هم بند شوی دی. بیا دوه نفر مهاجم داخل شوي وو قطعې ته په ضد حمله کې بیرته سي عملیات هم شروع کړل. دواړه مهاجم مړه دي او په زمین کې موږ درې نفر شهیدان لرو، 15 نفر زخمیان.
د پکتیا د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد اسلخان ازادي راډيو ته وویل چې د پخیل ځای ادیار لسټاپیان روختون ته انتقال شوی چې یولسی نظامیان دی او د دوو کسانو وضعیت نزدک خودل شوی.
کوم چې اودنه چې سو د هغه نه ډیر له زخمیانو تر ورسوي چې په هغه کې یوه زنانه وه یو بل کس د ملکیانو او نور د دې زخمیانو له جملې نه دوه کسان چې شدیدو هغه نورو شبخانو ته انتقال شول او درې کسان مې سره فلحال بستر دي.
د نظر خدا په نوم د عامه نظم د کنډک یو سرتیری د برید کیسه داسې کوي.
یګم فجور شت ما و چت پریدم دیدم کې هیڅ و تا قابو
نه و چاوت نو شو از پورته ولوتم و مې دل چې په پاسپورت کې وختونه هم آباد نه ده پاتې چر وتم د خمن راغې ما د دیوالو کونټې ځان پټ کړ وختلې چې ما و خو ما و بیا هم تو پک ما پات نیولاو بل مر مې مه هم پګ لاسي بمونه او وسله متري لاس راوړه.
وسروالو طالبانو د دې برید مسولیت منلای د دې ډلې ویاند زبیح الله مجاهد رسنوی ته په استول اعلامیه کې ویل دي چې په برید کې لسکونه افانسر تیروتا مرجوب لاړولې. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل په دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. لکه څنګه چې په راپورونو کې واوریدل د طالبانو یو شمیر بندیان پرون د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شوي او دغه لړۍ روانه ده. حکومت تمه لري د همدغو بندیانو له خوشې کېدو سره به بین الافغاني مذاکرې ته زمینه برابره شي. صالح محمد صالح د سیاسي مسایلو لیل تحلیلګر شیرین خان حبیب سره په دې اړه مرکه کړې. پیل کې ورنه پوښتنه کړې چې حکومت د پاتې درې سو شلو طالب بندیانو له ډلې پرون یو شمیر خوشې کړل. د بندیانو د خوشې کېدو د بهیر پیل څه معنی لري او آیا بین الافغاني مذاکرو ته حکومت ورنږدې شوی که څنګه؟
افغان حکومت ځینې زندانیان خوشې کړل. دا هغه زندانیان له جملې نه وو چې افغان حکومت د نه خوشې کېدلو تابعه نیولې وه او شرایط یې درلودل. له یوې اړخه د فرانسې او د استرالیا هیوادونو تمرکز درلود چې دا باید خوشې نسي ځکه د هغوی اتباع قاتلین دي، او له بل اړخه د ځینې افغان کمانډویانو د بندې کېدلو د طالبانو سره ادعاوې موجودې وې. اما په ورته وخت کې د سولې مذاکراتي ټیم د غړي او د مصالحې شورا د مشر څو ورځې وړاندې ویناو کې داسې خبرې وې چې ګوندې په راتلونکې اونۍ کې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. ممکن د ځینې بهرنیو هیوادونو سره چې مخکې یادونه وکړله او یا د طالبانو سره ځینې پرمختګونه شوي او د همغو پرمختګونو له وجې نه ممکن چې دغه بهیر یو څه ګړندی شي او دغه طالب بندیان هم د همدغه بهیر په خاطر باندې بیا هم د نیک نیت په خاطر باندې دغه بندیان خوشي شوي وي.
حبیب صاحب، تاسو د بندیانو د خلاصون موضوع ته اشاره وکړه. د بین الافغاني مذاکرو په وړاندې د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو ترڅنګ ځینې نور خنډونه هم ښکاري. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر د دې شورا پر ترکیب انتقاد کړی او ځینې نورو سیاستوالو ویلي چې په دې شورا کې غړیتوب نه غواړي. دا مسایل مذاکرې لانجمنوي نه؟
بین الافغانی مذاکرات دی ټیم اړوان التا دی ملی پخلاینې دی عالی شورا په ترکیب کې د انتقاد موجودیت دی ملی پخلاینې عالی شورا دی رئیس لخوا او یا دی پخانی ولسمشر نو زیات. زه فکر کوم چې افغان حکومت بل خصوص دی ولسمشر غنی ټیم دی نور اړخونو سره دی نه مشورې په اساس باندې دغه فهرست ترتیب کړي او دی ولس سره شریک کړي. په داسې حال کې چې تاسو ته بهتره معلومه ده، په خو هم کله چې مذاکراتي ټیم اعلان د مخکلي دي چې معصوم سنیزی په مشرۍ باندې دا ټیم اعلان سي، په خو هم ورته کار سوال چې د ځینې سیاستوالو انتقاد سره مخامخ شوی وو. افغان حکومت بیا هم دا کار وکړ. زه فکر کوم چې دا خوله دیو کې چې غیر آگاهانه او سیګی آگاهانه او سیګی د سولې پروسې په شکل سبوتاج دی او د وخت زیاده او هیڅ لوري باید دغه مذاکراتي ټیم نه پاتې نسی. ټول لوري پکې شامل وي ځکه موږ د بون په کانفرنس په وخت کې ناکامه تجربه درلوده او نه باید دغه ناکامه تجربه
د سیاسي مسایلو تحلیلګر شیرین خان حبیب چې صالح محمد صالح ورسره د افغانستان د سولې د پروسې همدارنګه د بندیانو د خلاصون په ارتباط خبرې کړې وې. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
په هرات ولایت کې نن یو کرنیز نندارتون پرانیستل شو. د دغه ولایت د کرنې ریاست امیر بشیر احمد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د انځرو، شاتو او انګورو بیلابیل ډولونه نندارې ته ایښودل شوي دي. د نوموړي په خبره په یاد نندارتون کې یوازې د انګورو شپږ دېرش ډوله نندارې ته ایښودل شوي.
سږکال د بڼوالۍ وضعیت ډېر ښه دی. په ټولیز ډول 140,000 ټنه انګور تولید شوي. څه باندې 8,000 ټنه انځر او دغه شان څه باندې 1500 فارمونو 200 ټنه شات تولید شوي چې سل سلنه زیاتوالی دی.
دغه یو ورځنی نندارتون کې د بڼوالو ستونزو او د حل په لارو چارو باندې هم بحث شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایران ترمنځ په نږدې راتلونکي کې په کابل کې دوه اړخیزه اقتصادي او سوداګریزه ناسته جوړه شي. د سوداګرۍ وزارت ویان شمروز خان مسجدي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې کڅه هم د ناستې دقیقه نیټه په ګوته نه کړه، خو ویل چې د دې ناستې په تړاو د مالی سرپرست وزیر له ایراني لوري سره خبرې کړې دي. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه ناسته کې د سوداګرۍ او اقتصاد سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیلابیلو نندارتونونو په جوړولو هم خبرې شوې. ښاغلی مسجدي وایي په دې اړه تخنیکي ټیمونه کار کوي. ویل کېږي چې افغانستان سږ کال د کال له پیله تر دې دمه له ایران سره 250 میلیونه ډالره راکړه ورکړه لرله، او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو یورو اتیا افغانۍ پنځوس پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو څلوېښت افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځوس پوله، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اته پنځوس افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویبپاڼې باندې لوستلی شي. اوس به ورشو یوې نړیوالې موضوع ته. په بریتانیا، فرانسې او روسیې کې نن ښوونځي پرانیستل شول. په دغو هیوادونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې له څو میاشتو راهیسې ښوونځي بند وو. په روسیه کې نږدې یو میلیون، په بریتانیا کې څه باندې 3,15,000 او په فرانسه کې څه باندې 2,80,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. په دغو دریو هیوادو کې د ښوونځیو پرانیستل له اندېښنو سره مل دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په لسګونو میلیونه ماشومان نن په بریتانیا، فرانسې، بلجیم او روسیې کې ښوونځیو ته ځي، او دا د دې سربیره چې په اروپا کې د کرونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي ورکې شوې نه دي. ډېر ښوونکي او ډېرې کورنۍ اندېښنه لري چې د ښوونځیو له بیا پرانیستو سره به د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې زیاتې شي، خو حکومتونه غواړي چې ژوند بېرته عادي شي او ځپل شوی اقتصاد بېرته په پښو ودرې شي. حکومتونه په ورته وخت کې ټینګار کوي چې ماشومان بېرته ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه چې له زده کړو به نور د اوږدې مودې په مخه نه پاتې شي، او استدلال کوي چې لږ عمره کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له خطر سره ډېر نه وي مخامخ. په فرانسه کې له 12 تر 13 کلونو پورې زده کوونکي باید د ټولګیو دننه او بهر ماسک واغوندي. پر لویو غونډو هم ځینې بندیزونه لګېدلي دي. په روسیه کې هم 12 میلیونه زده کوونکي بېرته ټولګیو ته ستانه شوي دي، خو دوی ماسکونه نه تړي. په روسیه کې د مارچ په میاشت کې د زده کړو پر مهال له یوه بله د نږدې 2 متره فاصلې مراعتول شرط شول، او بیا وروسته د اوړي د دریو میاشتو په مخه زده کوونکي رخصت شول. د روسیې د پوهنې وزارت په وینا د احتیاطي هڅو په لړ کې به سهار د ماشومانو تبه کتل کېږي، او د ټولګیو د بدلېدو رابدلېدو مخه نیول شوې ده. په بریتانیا کې وروسته تر شپږو میاشتو ښوونځي پرانیستل شول، او ماشومان باید له یو بله روغتیایي فاصله مراعت کړي. د بریتانیا حکومت په پیل کې ویلي وو چې ماسک ته اړتیا نشته، خو وروسته یې دا پرېکړه بدله کړه، او په هغو ځایونو کې چې بندیزونه لګېدلي دي په ښوونځیو کې ماسکونه شرط دي. په ورته وخت کې یو میلیون محصلین په بریتانیا کې بیرته پوهنتونونو ته تګ ته چمتو شوي دي چې په څو اونیو کې به ورځي، خو استادان حکومت هڅوي چې پوهنتونونه دي ژر نه پرانیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې ناجی ساپۍ لیکلي.
مسیر ورځپاڼې د مصالحې عالي شورا د غړیو په اړه د ولسمشر په وروستي فرمان لیکنه کړې، او اساسي ستونزه یې دا یاده کړې چې په دې برخه کې له ډېرو غړیو سره مشورې نه دي شوې، او له همدې امله یو شمېر سیاسیونو، حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین رباني، هم د ملي مصالحې د عالي شورا له غړیتوب انکار کړی. د سرمقال لیکونکي په باور دا شورا ټول شموله نه وه او ډېرو سیمو ولایتونو او آن قومونو استازي هم پکې یا هیڅ نه وو او یا کم وو. د لیکوال په باور پر دغو ټولو ستونزو سربیره ولسمشر دا کار د ملي مصالحې شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره له مشورې پرته کړی چې په وینا یې همدا وجه ده چې اوس یې پراخ اختلاف رامنځته کړی. افغانستان ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د مصالحې عالي شورا د نویو غړیو معرفي کېدو ته ځانګړې کړې. ورځپاڼې په اوسنیو حساسو شرایطو کې د سوریې بین الافغاني خبرو ته په اشارې لیکلي، د سیاسي ډلو ترمنځ اتحاد باید وساتل شي او د دې سربیره به هیواد له بحران سره مخ شي. وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او ګلبدین حکمتیار دریس ته اشاره شوې چې د دې شورا غړیتوب یې رد کړی. سرمقاله کې ټینګار شوی چې د سولې په خبرو اترو کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، دولت او نورو سیاسي جریانونو همغږي مهمه ده چې د سولې په مذاکراتو کې د جمهوریت په پلوي کلک او پریکنده دریځ ونیسي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د غړیو نوملړ د شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په مشوره جوړ او خپور شوی. سرمقاله کې ټینګار شوی چې ملت د سولې د هرې هڅې ننګه او ملاتړ کوي او د سولې لپاره مخالفتونه په هیڅ ډول د هیچا په ګټه نه دي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې افغانستان تر ټولو مخکې ملي اجماع ته اړتیا لري، ځکه په وینا یې اوس یووالی نشته.
ازادي راډیو ته غواګست. د خوست اوسیدونکو له حکومتي ادارو په ځانګړي ډول د کرنې ریاست څخه غوښتنه کوي چې د میلمکوټ بڼ بیا رغونې، ساتنې، پاکوالي او سمسورتیا ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور را لېږلی.
میلمکوټ خوست ښار ته نږدې ختیځ لوري کې پروت دی، خو د نورو تفریحي سیمو او باغونو په پرتله د خلکو ورتګ لږ دی. د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د دې تاریخي بڼ رغونې او ساتنې ته پام وکړي. د مسؤلینو په وینا دا باغ درې شپېته کاله مخکې د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهرشاه په وخت کې جوړ شوی چې د ولسي خلکو د ورتګ په خوا کې به ډېری حکومتي میلمانه دې باغ کې اوسېدل. شفت الله چې د اسماعیل خیل آمندوزۍ ولسوالۍ د بهرام خیلو کلي اوسېدونکی دی، ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
میلمکوړ ته روغلي یو دومره لوکسي ونې ورکې دي چې هغه مې وامو بېخي اوسه پورې لیدلې نه ده او په دغې هر وخت شناوي. داسې لوکسي ونې لري چې وبینمانې باید یو داسې څوک پیدا شي چې میلمکور ته کور وکړي، ستر زیدای، لوک زیدای، خاصه حادو ښه د سفیرۍ زیدای، د ثبتو زیدای. دوی کولی شي چې ټیکټ لوستوي نروري اقتصاد لوړ کړي.
که څه هم له لرې میلمکوټ په ګڼو او دنګو ونو پوښلی بڼ معلومیږي، خو کله چې دې بڼ ته داخلیږو وینو چې نږدې ټول فرعي لارې او سړکونه خراب شوي، منځ کې هرزه ګیا ویشنی شوي، د یوې برخې ونې وهل شوي او ځینې یې وچیدي. د جلیل په نوم د ترزی او علیشیر ولسوالۍ د بلاوټ کلي اوسیدونکی وایي پخواني خلک د دې باغ صفت کوي، خو اوس یې هغه ښکلا او سمسورتیا نه ده پاتې شوې.
مخکې به خلکو ډېر د صفت نه پیسو کتاب یې کړه مونه اسو کتاب، د اوس هغه رقم مخکې رقم سره جوړ نه ده چې جوړ شي هغه بیرته بیا سره هغه شي ړنګ بانګ شي وسه.
د خوست خار اوسیدونکي داوت وویل پخوا د دې باغ د ساتنې صنعت څه بندوبست وو، خو اوس یې نه ساتنه کېږي او نه یې څوک د ونو شاخه بوري کوي.
اوس نه باغونه شته، ونه ټولې ګڼې شوې، د کټې مټې څوک نشته او د زی ډېر څه زاغ چټل شوی دی. صبح ته پورا یا غې پورا اوس خال نه وتر به هیڅ یو چټل شوی دی. بل کوز دی ولې ړنګ دی دومره څوک نشته څوک غاګوري دی ول جوړ کی خالصه تیرې پر او تروشي.
بلوري ته د خوز د کرن ریاست چارواکي وایي چې د حکومتي باغونو پر غوونه او له هغې څخه د دیوالونو پر اچا پیرولو څنالڅه کار شوی او د برخې تنورې پروژې هم پلان شوې دي. د خوز د کرن ریاست مرستیال انجینر فضل رحیم ول په نږدې ورځو کې به د اړیکو دفتر پونون دی وی ان جی او لخوا په میلمکوټ باغ کې د بیا رغونې ځینې کارونه عملا پیل شي.
تاسو لا پیغامونو
زه عبد الاحد د میوند ولسوالۍ سره تاسو ته ټلیفون په لیکه یم. زه د مایدین د ریاست مشرتابه څخه دا ما هیله د کندهار د ریاست څخه تاسو ولې د مایدین په حق له هیڅ کم پیشنهاد مونږ دی کړی او د دې حق خوري د دوه کال او درې کال کې زموږ حق نه راکړي. نو دا و څو درسو موږ دا چې کوو چې واس وینم لا څه بار اس نه لا څه بار اس یو اني حق خبر نه راته کی چې موږ وایي چې موږ د دې خبر باندې ولاسو. نو زما د لوړ مقامات دا هیله وردو ده چې په دغه باب زموږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر ستړي خلک یو، مایبین وروره د جنګ مایبین یو، د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو، افغانستان کې مو خدمت کړی دی. نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دا حاصله.
خبر کر پیغام نشر کی منانا آزادی ریڈیو
میرویس اخلاقی ده هلمند سره سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي، ځکه پرون هم په واشیر کې یو بل پیښه ترسره ده، د ګوزان پر برابر ده مثبته پیښه ده. نو دا په هلمند کې دولس پیښې ترسره دي په دا نږدې وخت کې. نو هلمند هم د واکسین د ټیمونه سره موږ دا یو غوښتنه ده چې باکې موږ اما په هوای اوله پیل کو او تر بیا راه ده پورې دا واکسینان ستاران چې دي یو کور پرېږدي یو کور ته یې ورکوي. نو دا د دې دپاره ښه نه ده، باچې د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري، باچې هغه کور په کور وګرځي. نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده په واشیر کې اکثره تر دې راه ده پورې طالبان نه پرېږدي. نو هیله باندې د دوی هم غوښتنه ده چې باچې د واکسین دوه ساعت کې هر ماشوم ته هر ځل استعمال کړي.
ستاسو پیغام